غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمي د روان کال په غبرګول میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 60 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یوه برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25% څخه 30% ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیري او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په منن لیکلي دي چې په دې خوشحاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 30% تعرفه کې شامل شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فاینل کې له جاپان څخه 0-0 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاګرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سشنبې ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4 وو او عراق تایلند ته 2-0 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشری حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغو اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګری ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه، یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر له نوې خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12مه پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسویدي پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1983 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړې ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1983 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک لمخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د مافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 10مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ډله له ښځو نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی، ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیدا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بې سوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت او ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګیدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
پانا باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشن.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژوند لري کړي دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تقریبا د 2.2 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګر ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې بعد مخه ونیول شي، لیکن د غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر 1 میلیارد ډالر ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارد ډالر غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراتوي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي، لیکن ملګری ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډیر سخت محتاج دي. نو ملګری ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه څه موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي، یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مستحق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د ځینو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه پلازمینې کابل او یوه برخه بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر ناروغان چې په خوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورمونی، معده او الرژي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا، پیښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوس مهال او طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایله هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال فیسیارو چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معاینات ول هغه نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګل کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپرچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدل او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډیدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه و. دویمه کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به ان شاء الله دلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان ته یا نورو ګوندو هیوادو ته ولاړ شي یا کابل ته، د مختلفو برخو کلچرونو به دلته اجرا کیږي. هغه به داسې اصول اجرا کیږي چې د ډبلیو ایچ او یا سیلی سای معیار په نظر کې درلودلو سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډیر کړي. د یاد اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدرانو وویل:
موږ تنګ شو نو مجبور شو سرمایه گذاری ته چې په د صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کو ترڅو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو ته ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیايي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په ورتیاو او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي:
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې د موږ دلته تدوی پکې وشي، خو لله الحمد دا څه وخت کیږي چې د ګاونډیانو لخوانه سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کیږي.
سره لري چې د نور هیوادو په شان په خوست کې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره د اوسمهال پرمختللي ټکنالوژۍ او د باکیفیته درملو د نشتون یا کمښت ستونزه او نیمګړتیا شته. خو بیا هم خلک او ډاکټران وایي چې په وروستیو دولسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکټرانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیول دي. د سازمان په اعلامیه کې ویلي چې هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دغه پیشی شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سرونه ونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان اریان چې له تیر نږدې یو کال راهیسې خپلې مېرمن او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو 300 وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو. تقریبا د ماسپخین له 1 بجې د شپې تر 3:30 بجو د دوی په توقيف کې وو. زه په یو خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولې وم، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. بشری حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګری ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ اورېدو نشته. یو شمیر نور خبریالان بیا چې په روسیې کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دی، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لویرې په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته کګیر شو نو د نور خبریالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینۍ خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمی فروغ فیزی او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکو لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو حس ورسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سره نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېرې افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ، چې واځي په تیر 2015 کال کې لیو میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ترامپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري. په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه. ویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت دین لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ هم دا بدلون تایید کړ او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحدو ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي. خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خبر اعلان سره د خبرو په مهال پر تهران د فشار ساتلو خبره هم وکړه. ټرمپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لویې بیړۍ، او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یوه اونۍ وروسته له هغې شوي چې د ایران اړوند سیمه کې د ښکېلو لور لخوا ګړندۍ ډیپلوماتیکې هلې ځلې مخته یوړل شوې. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجاني د جنوري په 13 په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیې ته سفر وکړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکن فیدان سره یې سلام مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ، چیرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګمان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگتن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجاني په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدای شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویټکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویترز اژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغې غونډې ته بلل شوي دي. خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسما نه تایید او نه هم رد کړې ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکېچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسولین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو. خو په دې وروستیو کې د فساد اني شاهدان یو ځکه چې په دې ماری پریسب په دته خیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو. خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو، موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پریز اني شاهد یم. د فساد ډیری بیلګې شته دی خو زه به همدومره وایم چې د معرف ریاست په ترچتر لاندې زه کار کوم. د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي وو. په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې دا نه ډیری بیلګې دي. په اوچته سوې باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مرستي چې په هر بخش کې راغلي دي په هر بخش کې هغه مربوط رئیس جمعوالي دوی اول مداخله کړې ده. بغیر نو څه خبره ولسوالۍ ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال هیڅ کلم له وصل نفر لپاره کومه راغله ده. لدیر شنو پکم قانی سوی نده چی بیخش ده زان توانخ نی ده مجایدونو پر نامو بانده و ده پلو زخبانو پر نامو بانده و ده پلو مصارف و کرنو ولو پر نامو بانده.
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلای راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بیلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه پکې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته او تیاره حالت ده، او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد دپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه ته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه، بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دره بجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کېږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2022 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 112 څپې څخه پیل تر 115 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستې وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهیږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تیرونکي چې حادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم عایق جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ده خپله یو عایق جسم ده، د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده، د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي، دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونو په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپله ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ، چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپله ځانه تیروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. زلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچيري د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرون کو په برشنایي تیروتنی منفی رول کدی سي چې اولو بوي دا هغه سو مهم عوامل دي چې د برشنا د تیرودل لپاره مهم دي یو ورځو ګران زکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تل لوس کې موږ لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلیدل او منفی آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفی آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلی دي تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ تاسو وینئ چې د یو لبل سره چش کوي تعامل کوي په دې ځای کې موږ تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ خو د تعامل څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی دی یعنی چارج زیات شوی دی نو د چش سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د چې د الټا او اکسیجن چې د چارج نظر د خنسا او خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کی وینو د چارج منفی 2 شوی دی یعنی د چارج سو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چش سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات سوی او خنسا په منفی آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه چې اغومره چارج دی برومین هم اغومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم اغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره شوی دی چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او اېکو هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دا ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډول سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی د ګلوانی فایل چې د ګرانز د کون کوم راوتا سو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوشي د فایل څخه دی چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه شمیرل کیږي چې یو الکترود د الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم دی د په الکترولیت لوش کې ایښودل کیږي او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډول یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده که الکترود
الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو پام دې ترتیب کولای شو چې په لنډول داسې ووایو چې مو را تاسو خپل د ګلوانی فایل چې د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای شي چې انود کینی لوري ته او کتود شی لوري ته وښودل شي او هر نیم فایل چې دی یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري او په هر نیم یو فایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مو را تاسو دی د اجزاو لپلو لبیل ابیل فازونو څخه او وی شو دوی چې د عمودی الیک په واسطه یو لبل څخه چې شکیږي جلا کیږي او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودی خطونو په واسطه سره کولای شي چې په موازی ډول سره وټاکل شي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مور او تاسو مخکې مویل چې د فایل کینه خواته یعنی د کچیر وګورو زنګ مثبت آیونونه او شي خوا کې د مور او تاسو سلفر اوکساید دوه منفی دوه پر څلور منفی آیونونه ټولیږي او د دې چارجونو چې دی د حرکت مخنیوی کوي چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پول څخه باید شو سي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای شي چې شو سي وټاکل سي او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي دا لازم نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو چې د فایل په محرکه قوه کې موږ تاسو ته وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرک قوې په نوم سره یادیږي چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو وینئ چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ته چې موږ تاسو په دې ترتیب وایي چې دا د فایل محرک قوه ده او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لیږدولو لپاره تر سره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې دبلیو مساوي کیږي اف ضرب دلتا وی سره چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لیږدولو شوی قوه ده او په همدې ترتیب سره دبلیو چې د تر سره شوی کار دی او دلتا خو دلتا او وی لوس په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او ب سوي ده. دوام د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپل یو الف یو ب دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای شي په سونم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکولونه چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږدېرشمې صفحې پورې به دوام ولري چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو. کچیري تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدله چې خپل د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کول له امله چې کېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو چې خپل الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپل د الکولو په نوم سره هم یادولی شو. او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپل د شرابو جوهر معنی د شرابو جوهر د خپل د الکولونه چې دی د هایدروکاربونونو اکسیجن مشتقات د جملې څخه شمیرل کیږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویض شي. په دې مرکباتو کې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فرمول خپل مساوي د په آر یا رادیکل رابطه او هم د ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرولو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درګونی اړیکې چې شکري د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړ کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسله لمړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دی خپل د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپل د کاربینول ګروپ پر اساس کچيري د دغه اړیکې د لودول سره کاربون سره کچيري د هایدروکسیل په هغه کې چې شوسی وجود ولري موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکرو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولای شو په معمولي طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایپک په طریقه سره کولای شو چې د الکولونو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګران سکون کو تاسو ویني په دې مثال کې موږ او تاسو کولای شو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې CH3 یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فرمول کې وځه سوی ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلې سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکول سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو کچیره د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه د زیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه ورستی تور چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاره باندې تبدیلو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني کچیر موږ تاسو وګورو د میتانول په مرکب کې موږ تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه ورستې د دې کلمې یا د نوم هغه ورستې توري چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدلو چې بل اخر موږ تاسو وای میتانول. څنګه میتانول ویل کیږي او په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو کولای شو. یو هم موږ او تاسو کولای شو کچیري د کاربینول د ګروپ اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونو د هایدروکسیل ګروپ سره نشته اوس بیا په درې ډول باندې یو عبارت د لومړنی الکولونو څخه چې د لومړنی الکولیک شي موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوي ده یوځ شوي ده. او دویمی الکول کې یا سکندري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړنی ته پرایمري الکول دویمی ته سکندري او دریمی ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمی الکول کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره پاړی کې سوی د او پدریمی الکول کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د دریم کاربون سره چې سوی د پاړی کې سوی د او په دې ترتیب درې رادیکلونه لري چې موږ تاسو کولای شو چې آر دلته بیلا بیل اوس دوی پاتې شونه شوه د نه راته کوي یعنی مختلف قیمتونه کولای شي چې شکري واخلي.
لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکی وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا پاک په طریقې سره که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د آیپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام خربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی شو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یې یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کېږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه څه کېږي؟ لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ و نه لري، د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کیدای شي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای شي د هغوی د ایشیدو ټکي ورسره څه شي زیات شي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي کیږي، ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشیدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کیدای شي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشیدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی شي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي، او 8.5% د حرارت کښې په ایشیدو راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کیدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی امفوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شو کړي کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزاب پښتون کړي د تیزاب پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شو کړي او تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چې کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادل کې شي ویني او په همدې ترتیب سره کچيري خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسه استرونه خلاص راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ تاسو ولوس اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو. دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لمړنی ماده یې خپل نشایسته ده د عملی انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په دې اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای شو موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیر تعامل ورکړو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه تشکیږي لاسته راځي. چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیر وګورو خپل 0.5 فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مرکز کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودنکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودنکي او د الدهایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسې تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ زلف چالونا پلی چوخی چالونا دسرو شندو جامونا قربان شتر لالونا کویرات نازونا
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر با آمریکا توافق نرسد احتمال دارد اتفاق بدی رخ بدهد. ترامپ عصر روز دوشنبه 13 دلو در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت که نمایندگان دولت آمریکا در حال گفتگو با حکومت ایران هستند و امیدوار است که این مذاکرات نتیجه داشته باشد. رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که همین حالا کشتی‌های جنگی آمریکا نیز در مسیر ایران هستند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بد رخ خواهد داد، مسعود